د شرات غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د رواني پروري میاشتې په 15 او 16 نیټه د روسیې په پلازمینه کې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د میشتو افغانانو له لوري غونډه دایره شوې وه، چې د اسلامي امارت د استازو په شمول ګڼ شمېر افغان سیاسینو د ګوندونو استازو او شخصیتونو پکښې ګډون کړی و. دا غونډه چې دوې ورځې دوام درلود، د پروري میاشتې په 16 نیټه ناوخته پای ته ورسېده. د غونډې په وروستۍ ورځ د ټولو خواوو په موافقت یو نهمادهیز پرېکړه لیک صادر شو چې عمده ټکی له افغانستان څخه د اشغالګرو ځواکونو وتل و. د مسکو غونډه که څه هم مثبت اړخونه یې ډېر و، خو یو شمېر سوالونه او اندېښنې د خلکو په ذهنونو کې پیدا کړې. په همدې ارتباط مو د اسلامي عمارت له ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب سره مرکه کړې او هغه موضوعات مو ورسره مطرح کړي چې د ډېری خلکو په ذهن کې ګرځي. ډیر محترم مجاهد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو معلومات لري، په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي امارت د استازو او ګڼ شمېر افغاني سیاسینو او شخصیتونو ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه ترسره شوه. دا غونډه تاسو څرنګه ارزوي او پایلو ته یې څومره خوشبین یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلی، اما بعد، محترم دی مسکو ناست او غونډه د اسلامي امارت لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده او یو ډیر لوی پرمختګ ده. د دې غونډې په نتیجه کې به تاسې هغه اعلان سوی پریکړه لیک لیدلی وي، په هغه کې ټولې داسې پریکړې وې چې د افغانانو مشترکات پکې راټول شوي وو او په ډیرو اهمو مسایلو چې ټولو افغانانو ته مهم دي توافق سوی وو او ټولو وړاندیز کړی وو او یو واحد نظر رامنځته سوی وو. دا ډیره مهمه ده چې د اشغالګرو ځواکونو وتل ټول افغانان غواړي. تاسې به لیدلي وي چې د مسکو په غونډه کې تقریبا د ټول افغانستان هغه سیاسي جهتونه چې مطرح دي او یو نوه دخیل دي، ټول شریکو او دغه پریکړه لیک هم د دوی ټولو مشترک پریکړه لیک ده. ټول په یو خوله وایي چې موږ اشغالګر ځواکونه نه غواړو او مکمل دی ووځي له افغانستانه. دا ډیر یو مهم پیغام ده، هم امریکې ته، هم هر اشغالګر جهت ته، چې افغانان د اشغال سره ټول حساسیت لري. مجبوریتونه او ستونزې به وي چې چا به منلي وي یا به چا څوک تطمین شوي، ولې په ذاتي لحاظ، په شعوري لحاظ او د یو افغان په صفت او د مسلمان په صفت اشغال د هیچا دپاره هم د منلو نه ده او ټولې مکمله خاتمه غواړي. یو ډیره مهم مسله وه. دومه، په افغانستان کې د اسلامي نظام د حاکمیت خبره وه چې ټول افغانان پرې باندې وخوله وو. دغه افغانستان ورغلي خلک په مسکو کې د مختلفو اقشارو خلک، د مختلفو سیاسي جریانونو کې پاتې شوي خلک وو، خو نن ټول په دې باندې متفق شول چې د افغانستان دپاره یوازنۍ نسخه د حل هغه اسلامي حاکمیت ده، بشپړ اسلامي حاکمیت. دغه دوه هغه ډیر مهم او عمده شیان دي چې هم اسلامي امارت مبارزه ورته کړې ده، هم د موږ د تیر جهاد چې د شوروي اتحاد وړاندې جهاد ترسره سوی د هغه لوړ هدف وسي اشغال پای ته ورسیږي او اسلامي نظام په نتیجه کې منځته راسي. جهاد د همدې دپاره و. اوسنی جهاد هم چې 43 کاله جریان په پیدا کړی د امریکایي اشغال په وړاندې، د دې دپاره و چې اشغال پای ته ورسیږي او اسلامي نظام په نتیجه کې منځته راسي. د مسکو په غونډه کې په دغه دوو ټکو باندې د افغانانو توافق ښکاره سو، د افغانانو ټینګار ښکاره سو. حتی داسې جهتونو چې هغه په دې جریان کې پاتې شوي وو، اشغال سره پاتې شوي وو، د اشغال حامی پاتې شوي وو، د هر دلیل له مخې چې وو، نن دې ته راغله چې باید اشغال پای ته ورسیږي او اسلامي نظام قائم شي. دا هغه دوه ډیر مهم ټکي دي چې د مسکو په غونډه کې ترلاسه شول. نړیوالو ته یې پیغام درلود داسې اشغال د منلو نه ده، باید دوی اشغال پای ته ورسیږي. داخلي افغانانو ته هم یو پیغام درلود چې موږ په دغو دوو ټکو باندې متفق یو، نور داسې اختلافي شیان په منځ کې باید پاته نه سي یا نه وي چې هغه د خدا نه خسته راتلونکي بیا د جګړو باعث سي، د بدبینیو باعث سي او د افغانانو ترمنځ د تشنج د زیاتېدو باعث سي. نو د مسکو غونډې دا پیغام هم په داخلي سطح باندې خپور کړو، هم په بهرني سطح باندې. اوس که هغه ځینې کړی چې د دغو دوو ټکو سره لا موافق نه دي، او په افغانستان کې ځوان کې ځان افغان بولي هغه باید خپل دغه دریز باندې لسره غور وکړي لسره فکر وکړي چې افغانان په دغه دوو نقطو باندې متفق دي دا د افغانانو مشترکه غوښتنه ده دغسې ځینې نور مسایل هم راغلل لکه د حقوقو برخه کې د ځینو نهادونو په برخه کې نو په هغو باندې توافق نظر منځته راغی چې ټول د اسلام د دین په چوکاټ کې د اسلامي احکامو په چوکاټ کې مطرح شول او دا ډېر یو لویه خبره ده لوی پیغام یې درلود او د افغانانو ترمنځ د تفاهم یو دروازه هم خلاصه شوه او هغه اعتراضونو ته هم ځواب وویل شو چې همیشه مطرح کېدل سي که اشغال نه وي نو افغانان به په پل مابین کې د تفاهم لارې نه لري یا به دلته بیا ذات البیني جنګونه شروع کیږي یا به دلته داسې اختلافاتو دروازه خلاصیږي چې قومي او مذهبي رنګونه به لري هغه جنګونه به اختلافونه ملک طوایفي ته به لاره خلاصیږي دغه تشویشونه هم اوس تقریبا ځواب شول چې افغانان واحد دریځ ته رسېدلی سي خو اشغال د دغسې پرمختګ په وړاندې باندې یو خنډ د مسکو غونډې دا شی ښکاره کړه ډېر لویه لاسته راوړنه ده
د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي امارت دریز دا و چې ترڅو اشغال ختم شوی نه وي له افغاني لوري سره به مذاکرات او لیدکاته نه کوي خو د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت استازو د کابل ادارې له ګڼو چارواکو او سیاسینو سره وکتل دا موضوع تاسو څرنګه توجیه کوئ
په دې مورد باندې د اسلامي امارت پالیسي اوس هم په خپل ځای ده خو یو توجیه لري ډیره واضح اسلامی امارت پالیسی دا د کابل له ادارې سره یعنی د حاکمیت سره چې دوی حکومت ورته وایي نظام ورته وایي او امریکایانو منځ ته راوړی او هغه حمایه کوي من حیث نظام او من حیث حکومت دې سره موږ خبرې نه کوو ځکه دا حقوقي اړخونه او شرعي اړخونه لري که چیرې امارت ته دغسې مزدور رژیم سره کینی خبرې کوي هغه مني دغه ته د نظام په سترګه ګوري دا په خپله د مجاهدینو مبارزه هم تر سوال لاندې راولي او د دغه نظام دپاره د مشروعیت یو خبره کیږي چې دا د اشغال په نتیجه کې منځ ته راغلی او بیا موږ مشروع ورته ووایو دا د هیڅ افغان دپاره د منلو نه ده او اوس هم تحمیل شوی د خارجانو له خوا نه ده ساتي هم خارجان تمویلي هم خارجان او ټول سپورټ یې د هغو په لاس کې ده یعنې دا د افغانانو یوه اداره نه ده نو اسلامي امارت اوس هم په هغه موقف کې ده چې موږ د کابل له ادارې سره خبرې نه کوو من حیث نظام البته د هغو اشخاصو سره چې وخت په کابل اداره کې کار کړی یا په نورو جریانونو کې پاتې شوي دي موږ سره مخالف وو په جګړه کې وو په ستونزو کې وو له هغو سره خبرې اسلامي امارت نه دي رد کړې پخوا هم اوس هم نه ردي او باید رد هم نه شي ځکه دغه مذاکرات او مفاهمه او ناسته چې کیږي خو د ستونزو د حل لپاره کیږي د اختلافاتو د حل لپاره کیږي دا په خپله د دې فرع ده چې چا سره ته کینې د هغه سره به ته ستونزه لرې او اختلاف په دې تېر شوی بیا به ته د حل لپاره یې له هغه سره په خبرو باندې بوخت یې دلته هم د مسکو په غونډه کې مختلف جهتونه راغلل ولو که هغه ډېر په لوړه سطح هم مجرمین پکې وو په لوړه سطح باندې هم داسې څوک پکې وو چې موږ سره جنګېدلي وو مخالفتونه یې کړي وو ولې شرعا هم په دې کې هیڅ مذایقه موږ نه لرو که د خپل داسې سرسخت مخالف سره مو کینو تاسې ګورئ موږ اوس له امریکایانو سره هم ناست یو امریکایان د کتاب الله له مخې نه زموږ دښمنان دي یهود او نصارات د موږ بېخکنۍ تاخته دي کار کوي او د موږ دښمنان دي ازلي دښمنان دي او ابدي به هم دښمنان دي همدا ډول اوس اتلس کاله کې موږ ملک اشغال کړی دلته بمونه وري خلک شهیدان کړل موږ مشرانو په شهادت ورسول او موږ ستړي کړو ستومانه کړو مهاجرت ته اړ کړو ستونزې را پیږې کړې اته د موږ په شفت په عقب باندې ووایي نو دو خلکو سره بیا موږ ناست یو په دوها کې د خلیزات مشرۍ د امریکایي پلاوي سره موږ ناست یو خبرې په مخول ځکه زموږ اصلي هدف د اشغال پای ته رسېدلو اسلامي نظام منځ ته راتلل دي دا کار په تېرو کلونو کې په جهاد او په زور سره کېده اوس دښمن راغلی چې زور تر څنګ د خبرو ته هم لاره خلاصه کړه موږ غواړو که چیرې د زور استعمال نتیجه ورکول هلته زور استعمال وکړو که چیرې خبرو نتیجه ورکول د زور دوم اپشن ده دوم انتخاب دسې موږ ورځو چې خبرې ناکامه سي موږ زور ته لاس اچو نو د امریکایانو سره موږ مذاکراتو ته ناست یو خبرو ته ناست سره د سرسخته دښمن مو ده دا ډول که داخلي افغان جهاتونه هم چې د موږ دښمنانو د موږ سره مخالفت کې وو او د موږ سره په ستونزو کې وو که له هغو سره هم فرصت د دې پیدا کېږي چې موږ دغه ستونزو مخالفتونه حل کوو د جنګ له لارې نه بلکې د خبرو د لارې دا معقول شی ده او دا باید د شرعان هم په دې کې مذایقه نشته علما کرام په دې باندې پوهېږي زموږ مجاهدین باید په دې باندې پوه سي زموږ مبارزین هم به هېڅ تشویش باید په دې اړه ونه لري چې ټول هغه مختلف جهاتونه چې موږ سره په جنګ او په ستونزو کې لګیا وو که د ستونزې د حل دپاره د مذاکراتو لار له موږ سره غوره کوي نو موږ له هغو سره کینو خو دلته یو باریکي شته چې موږ هغو ته کوم اعتبار نه ورکوو او که من حیث نظام د کابل اداره موږ دوی منلی وای د هغو د رسمي غړو په حیث منلی وای بیا مو ادارې ته حیثیت ورکاوه او بیا دوی د موږ له ناس ته سو استفاده هم کولای شوی او د دوی د مشروعیت په معنا به هم او موږ به تنازل کړی خدا نه خواسته. او پاتې شو داسې هغه عادي وګړي دي اوس د نظام برخه نه دي، عادي افغانان دي، ولو که هر مخالفت یې کړی. موږ څلوېښت کاله په افغانستان کې ستونزې لرو، جنګ تېر شوی ده، بېلابېل مفکورې تېرې شوې دي، پخواني کمونستانو بقیا هم شته، دغسې د مجاهدونو هغه اړخونه هم شته چې په مابین کې جنګونه سره کړي، داسې هغه اړخونه هم شته چې په جنګونو کې نه دي پاتې شوي، وروسته د امریکانو حامیان پاتې شوي دي او دغه جریاناتو کې دوی فعال. نو د دوی د بیرته تفهیم دپاره، د دوی سره د یو توافق دپاره، د دوی دغه اختلافاتو د دغو بدیو د ازالې دپاره، که له دوی سره موږ خبرو ته واردي، دا ډېر یو نیک ګام ده. مثلا د موږ تاسې مجاهدین ځي په یو پوسته کې یو عسکر ونیسي، تسلیم سي ورته، څومره ښه وضعیت تر کړي. سره له دې چې هغه عسکر لږ مخکې موږ اوس شهیدانولو، مخکې کړی چې نور مجاهدین شهیدان کړي، ولې موږ بیا خوشحاله یو، ورته عسکر هم ژوندی ونیو، ښه وضعیت تر سره کړو، د تضمین په مقابل کې بېرته خپل کور ته لېږو، ولې هغه خطر یې دفع شو، هغه کوم خطر چې جهادي صف ته درلود او موږ ته یې درلود، موږ مبارزې او اهدافو ته یې درلود، هغه خطر یې منفي شو. اوس دغه راز که دغه د کابل اوسېدونکي خلک چې پخوا په اداره کې پاتې شوي، که د دوی هغه خطر چې د موږ سره د مقابلې خطر ده، د اسلامي نظام د مخنیوي خطر ده، د اشغال د باقي پاتې کېدو ټینګار ده، دا خطرات که له منځه لاړ شي، د افغانان دي باید موږ خپل مخالفتونه ورسره حل کړو. موږ نه شو کولی چې څلوېښت کاله په جنګ کې تېر کړي، نور هم پاتې شو په جنګ کې، نور هم تېر کړو، په ستونزو کې وخت تېر کړو، او بېلابېلو جهاتونو ته او نیابتي جګړو ته لاره خلاصه کړو چې هغه بېرته مداخله وکړي په افغانستان کې، موږ ته سردرد پیدا کړي. موږ غواړو د سردردونه رفع کړو، یو قوي اسلامي نظام منځته راشي چې هغه کې اختلافات نه وي، د ننني ستونزې مخکې له وخته حل شوي وي، چې بیا موږ خپل اهدافو ته متوجه شو. اسلامي نظام پلي کېدل، د دې هېواد بېرته آبادي، دلته امنیت ټینګول، بېرته موږ هېواد بېرته په پښو درول او مقتدر کول، دغه ته موږ وخت او فرصت پیدا کړو. بیا مو څوک خدای نه خواسته په جزئي اختلافاتو او په جزئي مسائلو باندې مصروف نه کړي چې لوړ اهداف مزایا شي. نو د اسلامي امارت موقف دا ده چې له ټولو هغه مخالفینو سره چې هغه د موږ سره یو وخت مخالفت پاتې شي، اوس له مخالفته تېرېږي، موږ په لیدو کتو کې کومه ستونزه نه لرو، نه دا نه د موقف بدلون ده، نه تنازل ده، بلکې د موږ اصلي موقف ده دغه. د کابل ادارې سره رسما موږ نه یو غږېدلي، د افرادو سره د کابل په اداره کې یا په هر موقف کې پاتې شي، پخوا که هغوی د خپل موقف او خطراتو نه تیریږي، له موږ سره مذاکره کوي، مفاهمه کوي، دا یو ښه ګام ده. او اسلامي مرد په دې کې نه شرعي ستونزه ویني انشاءالله، او نه د موږ د تنازل په معنا ده، نه د موږ اهدافو ته ستونزه پېښولی شي، او بلکې دا یو ښه ګام ده. د افغانانو تر مخ منځ یو وحدت بېرته راځي، مشکلات حل کېږي، بېرته موږ د یو ملت په حیث تبارز کوو. دا د اسلامي نظام په ګټه هم ده، د اشغالګرو په ضد یو ښه ګام هم ده، او د افغانستان د بېرته راټولولو، واحد کولو، قومي او سمتي تعصباتو د ازالې او ختمولو دپاره یو ډېر ښه ګام ده. او دا انشاءالله زموږ مبارزین ملګري هم په دې باندې پوهېږي، مجاهدین هم الحمدلله په دې باندې پوهېږي، درکې باید درک کړي دا مسله چې موږ ټول هغه کارونه باید وکړو چې هغه بیا وروسته موږ جنګ ته اړ کوي، همدې ته اړ کوي چې بیا وروسته زور استعمال کړو. هغه دوم اپشن ده، ما مخکې یادونه وکړه چې د جنګ او زور اپشنونه دوم دي. په اول قدم کې باید موږ د دعوت او د مفاهمې، د معقولیت او د منطق اپشن استعمال کړو. که چیرې خدای نخواسته دغه انتخاب ناکامېده، نتیجه یې نه ورکوله، زموږ اهداف لاسته نه راتلل، دوم انتخاب هم په لاس کې ده چې هغه جهادي اهداف دي او د فشار د نظامي وسیلې له لارې استعمال ده، د زور استعمال ده. نو هغه هم په دوم انتخاب کې ده. نو اوسنۍ د مسکو په ناسته کې چې د کوم بېلابېلو اړخونو سره موږ غږېدلي یو، او دغه مخکنی تفاهم منځته راغلی او د پرېکړې لیک نتیجه کې منځته راغی، دا یو لویه لاسته راوړنه ده. او د دې ښکارندوی کې چې افغانان نور جنګ نه غواړي، مشکلات نه غواړي، او د یو اتفاق په لور ګام اخلي، دا ښه ګام ده، د شرعي ګام ده، د هغه ګام ده چې دوی له خپلو موقفونو نه تېر شوي، د وحدت طرف ته راغله، د یووالي طرف ته راغله، د اسلام د منلو طرف ته راغله، د اشغال د خاتمې طرف ته راغله. نو امارات هم باید دا ګام ومني او دوی ته ښه راغلاست ووایي، غېږ ورته خلاصه کړي او په ځان کې مدغم کړي، دا یو مثبت ګام ده انشاءالله، په دې کې به ستونزه نه وي.
مجاهد صاحب، ځینې جهتونه او همداراز کېدای شي د اسلامي امارت یوه برخه مجاهدین اندیشنه ولري او دا سوال ورته پیدا وي چې د مسکو په غونډه کې یو شمیر داسې کسان او د کابل ادارې پخواني چارواکي موجود و چې له اسلامي امارت او مجاهدینو سره کلک مخالفت درلود، د کوم دلیل له مخې نن له داسې څیرو سره د اسلامي امارت استازي کښېني؟
په مخ کې ځواب کې هم دغه موضوع ته تقریبا اشاره وسوه او بحث به وسو مفصل. بیا هم یادونه کوم سه د اسلامي اخلاق له مخې، د اسلامي احکام له مخې، د اسلامي سیرت او تاریخ له مخې، مخالفت چې له چا سره کېږي هغه د اهدافو په لحاظ وي. کله کې څوک د موږ د اهداف مخ کې خند واقع کیږي، نم پر دې اسلامي نظام حاکم کو، نم پر دې د الله بندگی وسې پمځکه کې، نو د غوسره د نبی اسلام السلام له زمانې نه راون ستروس جهاد سوی مقابله سوی، او د کفر اشغال هم نه منل کیږي په اسلامي خاورو کې. په دې خاطر د سیغوی کفر دی او فتنه ده، او د اسلامي احکامو د تطبیق او اقامې لپاره ضرر دی، اسلام حاکمیت له منځه وړي او بلادستي له منځه وړي، باید مقابله وسي. که چیرې دغه خطرات کمیږي یا ورکیږي له منځه ځي، بیا د نورو انسانانو سره ولو که ډېر د ګناهو مرتکب سوي هم وي، هغو سره بیا اسلام د عفې نه درګذر کولی شي، د عفې له لارې نه پرمخ تللی شي، ناسته کولی شي، خبرې کولی شي. ښه مثال د سیرت په کتابو کې دا داسې اوس، نبی علیه الصلاة والسلام هغه مشرکین هم چې د صحابهو د شهادت باعث شوي وو، لکه مثلا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه، هغه په احد کې هغه مجاهدین سے شہیدان کو د شکست باعث وو، هغه د خالد رضی الله عنه هغه طرح وستی د مسلمان لا نو د عملی کړه، هغه صحابه کرام سے په لوړ غره باندې چیرې ناستو څارې کوو، هغه کام سول، دوی په هغو باندې عمله وکړله، شاخوا نه راغله، مجاهدین محاصره کړل، او صحابه کرام د شهادت باعث وو، د کفارو لخوا نه مجاهدین شهیدان سول او وځورېدل. نو بیرته کله چې بیا دغه حضرت خالد رضی الله عنه ایمان راوړي، هغه بیا د اسلام توره پاتې شوه، بیا نبی علیه السلام دته سیف الله لقب ورک، یعنی د اسلام توره. دغسې نور مشرکین هم په کله چې فتح د مکې راغله، ډېر مشرکین داسې اوس صحابه کرام شهیدان کړي، ول نبی علیه السلام عفو ورته وکړه، درګذر یې وکړه. ابو سفیان د مشرکینو مصر پاتې شوی، کله چې د ایمان راوړ او غاړه یې کېښود، نبی علیه السلام بیرته دته هېڅ هغه شیان ور یاد نه کړه چې مخکې تېر شوي وو. نو حتی داسې هم شوي دي چې کله د حدیبیې صلحې هغه تړون کېده، نو نبی علیه الصلاة والسلام وکتل چې د مشرکینو لخوا نه کوم هیئت را روان و، اول خبرې سختې وې، د دواړو تر منځ توافقات ډېر لرې و. وروستی هیئت چې د مشرکینو لخوا راغی، په هغه کې سهیل ابن عمر راغی ښکاره شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه وویل چې دوی بیا راغلل، نبی علیه الصلاة والسلام ورته څوک دي په مشرق کې، په مخ کې څوک روان دي؟ نبی اسلام ته صحابه وویل چې سهیل ابن عمر په مخ کې ده، دا سهیل ابن عمر مشرک په دې وخت کې، او هغه د مشرکینو په نمایندګي را روان و. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دغه سهیل په نوم باندې تفاول وکړ، نیکپالي یې ونیوه، سره دا مشرک و. نو بیا نبی اسلام وویل صحابه ته چې الان سهل الامر، اوس کار اسانه کیږي. د سهیل په ماده کې د معنا یې ده اسانه، اسانه ګکی معنا لري، نو اوس وایي کار اسانه کیږي ځکه سهیل په دوی کې شته. نو یعنې د ده په نامه باندې نیکپالي ونیوه، سره داسې هغه مشرک را روان له خوا نه. بل د نبی علیه الصلاة والسلام د غزواتو په جریان کې له بیلابیلو قبایلو د مصرانو سره چې هغه کافرانو مشرکینو ناستې پاستې راغلي دي، نبی علیه الصلاة والسلام په باوقاره توګه د هغو سره ناسته کړې، د هغو سره روغبړ کړی، د خپلې زمانې د هغو ته یعنې هغه مناسبت یې ورسره کړی چې ضروري ده په مجالسو کې، په ستړې مسې کې، په خوراک چکا کې، دا ټول یې ورسره کړي. د قبایلو مختلف جهتونه راتلل نبی علیه السلام ته، مسلمان به نه شول، دعوت به ورته وسو، موقف به ورته وویل شو، بیا به لاړو، دوی به بیرته جنګ ته داخل شول یا به مخالفت وکړ. خو هغه وخت کې چې دوی د نبی اسلام سره ناسته پاسته کول، نبی اسلام خپل نبوي اخلاق ورسره ترسره کړي دي. ډېر خلک د دغو اخلاقو نه متاثره شوي دي، ایمان یې راوړی. نو د دغو جهتونو سره ستاسې نوم واخیستې، بېلابېل خلک دي په دوی کې، داسې خلک دي چې جنګ یې کړی، شهیدان یې کړي دي، بد موقفونه یې نیولي دي، او اوس ناسته وسوه. اول د ناستې جریان ټول داسې دوستانه فضا وه، ځکه چې هلته عمارت د سیاسي په سیاسي برخه کې چې کوم تګلاره لري هغه د نظامي له جلا ده. په نظامي برخه کې موږ جنګ کوو، توره استعمالوو، زور استعمالوو، ولې په سیاسي برخه کې بیا موږ دغومره عالي اخلاق استعمالوو، دغومره لوړ علمي او منل شوي ادبیات استعمالوو چې هغه مقابل جهت توهین نه کړي، مقابل جهت سپک نه کړي، هغه ته د هغه معایب ښکاره نه کړي، چې هغه دې په جای چې موږ خبره ومني بېرته راوپارېږي، بېرته غبرګون وښيي، بېرته ستوغه استل عمل وښيي، او بېرته هغه هدف چې موږ یې لرو هغه لاسته رانیسي. اسلامي په سیاسي برخه کې داسې نه کوي. نو ځکه یې هغه ټول خلک ومنل چې هغه د موږ سره په مخالفت کې پاتې وو، هغوی داسې کارونه هم کړي وو چې هغه د شرم او آر وړ دي، او داسې کارونه هم کړي وو چې هغه جنایات دي تقریبا. نو ټول هغه خلکو سره بېرته کښېناست، په ښه فضا کې هغو سره خبرې وکړې، او نتیجه یې بېرته تاسې ولیدل چې هغه پرېکړه لیک چې صادر شو، دغه خلکو زموږ سره ومنل چې مشغال دی نوی دو خلکو منس په ټول شان کې اسلامي نظام او اسلامي احکام منل سوی وي بشپړ اسلامي حکومت دی وي دا ټول موږ سره دوی ومنل نو کله چې دوی موږ سره دغه شیان مني بیا د دوی مخکني اختلافاتو په وجه موږ بیا دوی سره بیا هم دښمني کوو دا د موږ اهداف ته تاوان رسوي د موږ وحدت ته تاوان رسوي او موږ د یو نظام په ډول دی یو قوي جهت په ډول باندې غواړو چې بیرته په دې ملت باندې حاکمیت ولرو یا د دې ملت خدمت په حاکمیت په برخه کې وکړو نو تاسې باید په دې باندې یقین ولرئ چې موږ مجبور یو د دې ملت هر رقم خلک باید هضم کړو هر رقم خلک باید ومنو ښه او بد ټول باید هم یې ومنو هم د هغو قدر وکړو هم د هغو موقف وساتو هم د هغو هغه توهین ونه سي دا ټول منل سوي شیان دي او دې ته موږ مجبور یو شرعن هم دا کومه مضایقه نه لري بلکې په مکلف کیږو په داسې وخت کې چې باید اسلامي نظام ته ګټه رسیږي وحدت ته ګټه رسیږي اشغال پای ته رسیږي باید موږ دا ټیټ شیان په خنډ ونه بولو او دا واړه واړه خبرې موږ ځان ته لوی نه کړو او باید یو سره کینو ناسته پاسته وکړو قناعت ورکړو که چیرې اوسو کولی شي دوی له خپل موقف را تیریږي د موږ صف قوي کیږي یا اقلا د دښمن صف ته صفیږي یا دغه یو غږ د اتحاد د افغانانو رامنځته کیږي چې هغه د اشغال د بشپړې خاتمې سبب ګرځي دا یو لوی ګام ده نو په دې باره کې مجاهدین باید داسې تشویشونه کړي موږ تاسې بیا هم خبره تکراروم چې عسکر نیسو یو عسکر ټول وخت په دښمن په لیک کې پاتې شوی ولې ورځ مجاهدینو ته تلیفون نه کوي زه تسلیمېږم ټانګ را وړي ملسلا را وړي موږ ته راځي وروسته دغه مجاهدین چې ډېر ستوغ دی د دښمن په مقابل کې او ډېر کلک ولاړ دی د دښمن په مقابل کې وزن یې خو دغه مجاهدین بیا وروسته د ګلانو هارون وړي دی په غاړه کې چې دغه یو تسلیم شوي عسکر ته دومره خوشحاله وي له زړه نه ټول مجاهدین ورته خوشحاله وي مبارکۍ ورکوي چې حد نه وي له زړه خوشحاله یعنې کوم تکتیک نه کوي نه کوم نیرنګ فریب ورسره کوي تاسو دا ویډیوګانې وګورئ کله چې یو عسکر تسلیمېږي او مجاهدین ولې ورته خوشحاله کېږي چې دغه سړی له بغاوته بچ شو د ګناه نه بچ شو له ارتکاب د جرم نه بچ شو د اشغال له لیکې را ووتې یا اقلا د خپل کور په درد به وخوري یا د موږ د ټولنې په درد به وخوري یا یې مصیبت کم شو د دښمن صف ورسره کمزوری شو نو څومره قدرې کوي داسې کوي چې یو لوی څوک د دښمن له صفه را وځي موږ ته یا دښمن له صفه موږ سره د اتحاد غږ راپورته کوي یا غواړي چې دلته واحد چې د دښمني پرېږدي دا نو موږ باندې لازمي ده چې دغه هم دغسې قدر وکړو دغسې ومنو دغسې خبرې ورسره وکړو په دې کې مضایقه نشته په دې کې باید موږ تاسې ډېر پراخه حوصله ولرو لویه سینه ولرو د اسلام سینه لویه ده منلو غېږې خلاصه ده او د عفې اختیارات پکې دي امیر د مسلمانانو کولی شي عفې وکړي څه چې درګذشت وکړي او د مسلمانانو هغه شیان هغه حقوق چې هغه حقوق العبد نه دي حقوق الله ده په هغه برخه کې ټول امیر د مسلمانانو بخشش هم کولی شي او څوک منلی هم سي نو په دغه ناسته کې که چیرې داسې مخالفین راغلي اوسي هغه یو وخت د جرمونو مرتکب وي او اوس په هغه لیول کې نه و یا په هغه روحیه نه و راغلي بلکې د غوښتل یې دوستي وسي غوښتل یې یو اتحاد وسي غوښتل یې موږ سره هم نظري رامنځته سي نو موږ باندې لازمي دي چې دوی سره باید دا لار ویسو د کې انشاءالله ستونزه هم نه وي مجاهدین د هېڅ تشویش په دې برخه کې نه کوي نه تنازل سوی ده نه له موقفه تېر سوي نه له اسلامي نظامه چاته تېرېږو نه اشغال منو دا شیان منل سوي دي مبارزه او جهاد مو د غب خاطر و او دا به منځته راځي او په دا لار کې که چېرې دلته بېلابېل تکتیکونه په سیاسي او نظامي برخه کې استعمالېږي هغه د وخت غوښتنې دي مشران ښه پېږي باید موږ په خپلو مشرانو باندې کلک باور او اعتماد ولرو انشاءالله چې فیصله به د خیر خواته ځي الله به خیر کې اچي
مجاهد صاحب د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایست د مسکو غونډه چې د اسلامي امارت د استازو په شمول د هیواد ګڼ شمېر افغان سیاسینو او مختلفو جهتونو پکښې ګډون کړی و د کابل ادارې مشر اشرف غني له دې غونډې او د غونډې له پرېکړو سره مخالفت وښود چې د کابل ادارې توافق نه وي له نورو افغاني جهتونو سره غونډې د افغان سولې لپاره څومره ګټورې ثابتېدلی شي
دلته دا مهمه موضوع ده چې افغانان سره متحد سي یعنی هغه لوړ اهداف چې موږ تاسې لرو هغه د ټولو افغانانو اهداف وي باید هغه دا د اشغال خاتمه او د اسلامي حاکمیت منځته راتګ په دغو باندې افغانان اوس متفق شول یعنی د ټولو غږ یو سو د ټولو صدا غوښتنه یوه سوه دې جهت کې که چیرې د کابل اداره دا نه مني هغه صرف د خپل قدرت د ساتلو دپاره دغه کار کوي ولې موږ تاسې وینو دغه کسان چې موږ سره تېر ورځ په مسکو کې په غونډه کې راټول شوي ټول د کابل ادارې خلک دي تیر وخت په کابل په اداره کې تیر شوي خلک دي وظیفې یې درلودې په لوړو پوستونو پاتې شوي حتی مشره پاتې شوی نو کله که راځي هغه کسان د موږ سره دغه دوه غوښتنې مهمه غوښتنې چې اشغال خاتمه ده د اسلامي نظام راتګ ده دا مني نو د کابل وسنۍ اداره ټینګار کوي نیمه نه د دې معنی دا ده چې دغه اداره غواړي خپل قدرت له لاسه ورنکړي، که نه په واقعیت کې دوی هم که چېرې د قدرت تر لرې کړي هغسې کېږي لکه نور سره راغلي دي، هم موږ سره ناست دي، هم اشغال خاتمه غواړي، هم د اسلامي نظام سره ستونزه نه لري. نو مسله حل ده په دې معنی چې د کابل اداره اعتبار نه لري، د خلکو د ملت غوښتنه زور لري، قوت لري، او دلته د ملت غوښتنه دا وه چې اشغال باید پای ته ورسېږي، د ټول ملت غوښتنه دا وه چې باید اسلامي نظام راشي، او د ملت غوښتنه دا وه چې موږ باید متفق سو او یو لاس سو یو موټی سو، او کومې مثبتې لاسته راوړنې څلور هغه باید وساتل سي، او کوم منفي شیان چې هغه باید وتوګل سي. نو دوی باندې د ملت اتفاق راغلی، د کابل اداره اوس نه دریځ اهمیت لري، نه موقف اهمیت لري، نه مخالفت تاثیر ګذاره ده. تاسې پوهېږئ چې کله اشغالګر پای ته رسېږي، اشغال پای ته رسېږي، د کابل اداره به هم ورسره پخپله نه وي. په دې معنی چې دوی متکي په یغو باندې د ملت قوت له شانه لري. موږ وینو هغه د ملت خو له شان ناست و، ملت خو نن دغه پرېکړه وکړه، د ملت استازو د بېلابېلو قومونو، د بېلابېلو ولایتو، د بېلابېلو تنظیمونو، د بېلابېلو سیاسي جهتونو نه راغلي، هغو په دغو پرېکړو باندې، په دغو نکاتو باندې متفق شول، یا یې دا غوښتنې وې، خو د ټولو غوښتنه شوه. اوس که یو نظام راځي ځان غواړي د دوی سره د شاه د ملت هېڅ پشتیوانه نشته، دا باقي نه پاتې کېږي، دا په خپله ځای لکېږي، دا یې د زوال هغه اول سر ده. نو باید موږ مطمئن اوسېږو چې افغان ملت څه غواړي هغه به کېږي، افغانستان خلک چې څه غواړي هغه به کېږي، او د افغانستان د خلکو ارزښتونه څه ایجابوي هغه به منځته راځي. د کابل اداره پردی ده، هغه د پردو د ګټو دپاره ده، د خپل څو اشخاص په قدرت کې دي، د هغو د قدرت ساتنې دپاره ده. نو د دوی مخالفت او موافقت دواړه اثر ګزاره نه دي، ملت خپله پرېکړه کړي، انشاءالله نتیجه به مثبت.
د اسلامي امارت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد صاحب، دا چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنو ته مو ځواب ووایي، ستاسو څخه یو جهان مننه کوو.
له تاسو څخه هم یوه نړۍ مننه کوو چې موږ ته فرصت راکړ چې څو د مجاهدینو، مبارزینو، مخلصینو افغانانو چې په تشویش کې وو د هغو تشویش رفع سي، او په امارت باندې د هغو اعتماد په خپل ځای پاتې وي، په مشرانو باندې اعتماد پاتې وي، د اطاعت منګول ټینګه کړي، او انشاءالله مطمئن اوسېږي چې زموږ مشران د اسلام او د اسلامي نظام دپاره دومره قرباني ورکړي دي، دومره ستړي شوي دي چې اوس هېڅ سوال نه پیدا کېږي چې خدای نخواسته دوی تنازل وکړي یا د خپل موقفه تیر سي. په دې باره کې اوس یو ډاډ رامنځته سو، موږ د اسلامي امارت په استازیتوب باندې خپل ولس ته هم ډاډ او اطمینان ورکوو، خپل مجاهدینو ته هم اطمینان ورکوو چې هېڅ ډول شرعي تنازل به نه وي، او که تاسې په دې باره کې څه پوښتنه لرئ، لا هم تشویش لرئ، د خپلو علماو سره نږدې د علما کرامو نه پوښتنه وکړئ، په مساجدو کې علما سته، په مدارسو کې سته، په ټولنه کې به هم سته، د هغو نه پوښتنه وکړئ چې دا موقف د امارت آیا غیر شرعي وو خدا نخواسته، یا تاواني به وي خدا نخواسته، انشاءالله هغه به تاسو ته ډاډ درکړي، د شریعت له نگاهنه اطمینان به هم درکړي، تاسو د اطمینان باعث او سبب به سي. نو هیڅ برخه کې هم باید تشویش ونه سي، کومې خبرې چې کېږي یا کوم کته پورته به جریان د خبرو کې راغلي وي، داس د کابل ادارې د اردو په اړه، د کابل ادارې د ځینو میعادونو په اړه، په هغه ټول د اصلاحاتو خبره سوې ده، اسلامي چوکاټ خبره سوې ده، چې هغه بېرته ډاډ ول توجیه ده انشاءالله. او که په افغانستان کې اردو وي، اسلامي اردو به وي، هغه به د اسلام د روحیاتو سره سمه وي، او د اسلام د دفاع دپاره به وي، او ښه اصلاح به پکې راغلې وي، راځي به دا به موږ راولو، امارت به راولي انشاءالله. نو مجاهدین باید هېڅ تشویش ونه کړي، دغسې نور نهادونه هم ټول اسلامي چوکاټو سره ضرور ده، اسلامي چوکاټ کې باید موږ تشویش ونه لرو، په مشرانو باندې، په علما کرام باندې اعتماد ولرو، انشاءالله چې دا به مدې بری لار وي، دا به مدې کامیابي لار وي، د ملت یووالي وي، او پرچګي لار به وي، او د اشغال د خاتمې وي، د موږ تاسو ته راحت او د ډېر ستړي جهاد د ثمرې د لاسته راوړلو یو ښه لار او ښه طریقه به وي. الله تعالی دې ټولو ته په نصیب کړي. مننه کوو، بیا هم سې موږ ته مو وخت راکړو. السلام علیکم ورحمت الله.